سلامونه او ستړي مسي وخت د ماسوشن درې بجې سوي. نن د جمعې ورځ د 2018 میلادي کال د مارچ 10 نیټه ده. د مشالېډو په یو بل غړي کې موزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. هیله ده روغ جوړ او خوشحاله بیاست. د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو بلوچستان په اړه رپورټونه او څېړنې درته لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او په پای کې درته اونیکس پروګرام پام کوو وړاندې کوو. خو په پیل کې به ملیحه مزداده د دې وخت خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. ټټول اول پاموکړه د خبرونو سرټکو ته. نن په کوټه کې په پنجاب او سند کې د پښتنو د مبینه زوریدو او افغانستان سره د پولې تړل کېدو خلاف هړتال دی. د پاکستان پوزمشر وایي د رد الفساد په نوم عملیات کوم خاص نسل پر ضد نه بلکې د ترګرو خلاف دي. او امریکایي پوز وایي شام ته 1400 اضافي سرتیري لیږلي دي. تفصیل: نن د بلوچستان په مرکز کوټه کې په پنجاب او سند صوبو کې د پښتنو د مبینه زوریدو او له افغانستان سره د پولې تړلو پر ضد په مکمله توګه هړتال دی. دا کاربندي عوامي نشګون لخوا اعلان شوی. د هړتال سربیره د صوبې په مختلفو سیمو کې احتجاجي مظاهرې هم شوې دي. د عوامي نشګون صوبایي مشر اصغر اچکزی نن مشال ریډیو ته په دې اړه ویل:
حکومت پنجاب یا حکومت پاکستان دی یو نوې طرز خپل لکه د دهشتګردي چې ټول پښتانه کی ټول پښتانه ټول افغانان دهشتګردان وي. نو یو خو هغه څوک دی چې په دې کار کې انوالو دی، هغه هر څوک دی. د دهشتګرد مذهب نه یو معلوم، د دهشتګرد قوم نه یو معلوم.
د پنجاب حکومت دا تورونه رد کړی دی. بلخوا د پاکستان پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلی د رد الفساد په نوم عملیات د کوم خاص نسل فرقې یا ډلې پر ضد نه بلکې د ترهګرو او ترهګرې پر ضد دی. د پوځ عامه اړیکو دفتر آی ایس پی آر تیر ماښام په خبر کړي بیان کې ویلي چې دا خبره جنرال باجوا د پوځ د کور کمانډرانو په پرونی غونډه کې کړې ده. سموده مخکې په پنجاب کې په امنیتي او حکومتي ادارو تور پورې شو چې هلته د وسلوالو پر ضد د عملیاتو په نوم پښتانه ځورول کېږي. بیان وایي د پوځ مشر غونډې ته په ډیورنډ کرخه په پړاونو کې د خاردار سیم لګولو، افغان کډوالو ستنولو او د عدلیې پولیسو او مدرسو په ګډون په تعلیمي نظام کې د اصلاحاتو په اړه معلومات ورکړل. د خیبر پښتونخوا د سوداګرانو خونې مشر له پاکستانه غوښتنه کړې چې د ډیورنډ پر کرخه تړلې لارې د خلاصي کړي. حاجی محمد افضل تیر مازیګر مشال ریډیو تویل د لارو تړلو کاروبارونه اغیزمن کړي. یو بل سوداګر زاهد چینواری وایي د لارو تړل د پاکستان سوداګران زیات ځکه تاواني کوي چې په دواړه خیصه تجارت کې 95% شیان له پاکستان نه ځي.
15% مونږ الونو 15% ورته مونږ د دېنه سینه خرڅو. او بل دا چې دا پوله بندول چې دا د مسلې حل نه دی. حیرانتیا خبره ده چې یو کس چې تنه غواړي چې پاکستان ته راشي نو ویزه مو ورکوله. صرف او صرف مونږ د پښتنو تاجرانو او د دې خلکو نقصان دی.
په عین وخت کې ډاکټر خان تاریکم د لارو بندولو پر ضد مظاهره کړې ده. بلخو د پاکستان بارنو چارو وزارت ویان تیر ماسپخین په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې د لارو لتړلو سره اقتصادي تاوان کې خو امنیت یې د هیواد ترجیح ده. خبرونه د مشال ریډیو نوره. روسي دولتي رسنۍ وایي ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان او دغه روسي سیال ولادمیر پوتین په ماسکو کې پخپل نننۍ لیدنه کې پراخه او تفصیلي اجنډا لري. تاسو انټرفاکس خبري اژانسونه وایي د دواړو مشانو په اجنډا کې د شام او عراق شخړې، اقتصادي ستونزې او د ترهګرۍ خلاف جګړه شامل دي. رپورټونه وایي د دسمبر په 19 په ترکی کې د روسي سفیر اندري کارلوف وژنې په پلټنو به هم خبري کیږي. اردغان په داسې مهال روس ته په سفر دی چې د نیټو له متحدینو او له اروپایي ټولنې سره کړکېچ زیات شوی دی. د روسي ولسمشر ویان دیمیتری پیشکوف تېره ورځ په ماسکو کې خبریالانو ته وویل د اردغان او پوتین د خبرو اجنډا چې څومره کېدی شي مفصله به وي. ده زیاته کړه چې دا تر بحراني حالت وروسته د دواړو هیوادونو د اړیکو بیا عادي کولو بهیر دی. امریکایي ځواکونه وایي په شام کې خواوشا 1400 اضافي سرتیري د لنډې مودې لپاره ځای پر ځای کړي دي چې له اسلامي دولت ډلې نه د رقا ښار نیولو لپاره د جګړې تیاری ونیسي. اسلامي دولت ډله رقا خپل مرکز بولي. په شام او عراق کې د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت ډلې ضد ائتلاف ویان جان دوریان تېره ورځ وویل دا سرتیري په درنو وسلو سنبالي خو د جګړې د لومړۍ کرښې رول به نه لري. د ویل دا پر هغو 500 امریکایي سرتیرو سرباري دي چې ورلمخه په شام کې دي. نن په نیپال کې په یو ټرافیکی پیښه کې لږ تر لږه 25 کسان مړه شوي دي او په لسګونو نور ژوبل دي. دغه پیښه هغه وخت وشوه کله چې د مسافرو یو بس په یو غریزه سیمه کې سیند ته پرېوتو. د سرخر کټمنډو نه د 2.5 کیلومتره په فاصله د جرارکوټ نومي ضلع پولیسو وویل چې د ډرایور له کنټروله بس بهر ووتو او لاندې سیند ته پرېوتو. ډی پی ای خبري ایجنسی او پولیس چارواکي له خولې وایي چې د څلورو ناروغانو علاج په ځایي هسپتال کې روان دي او باقي پاتې زخمیان نږدې خارګوټي کې روغتون ته وړل شوي دي. د قزاقستان بارنو چارو وزارت وایي د روانې میاشتې پر 14 او 15 د شام د سولې خبرو بل پړاو کوربتوب کوي. تېره ورځ وزارت په یو بیان کې وویل په استانه کې کېدونکو خبرو کې به د شامي ولسمشر بشار الاسد د ملاتړو هیوادونو روس او ایران او د سنی یغیانو د ډلو ملګري ترکی پلاوی ګډون کوي. بیان وایي د ملګرو ملتونو امریکا او اردن ډیپلوماټان هم خبرو ته وربلل شوي دي. د وزارت بیان زیاتوي ځامن هیوادونه هیله مند دي چې شامي حکومت او د وسلوال اپوزیشن ډلې به هم د خپلو پلاویو ګډون تایید کړي. امریکا وایي روانه میاشت د 18 هیوادونو بارنو چارو وزیرانو او لوړ پوړو مشرانو د غونډې کوربتوب کوي چې پکې به د اسلامي دولت ډلې پر ضد په جګړې خبرې کېږي. د امریکا بارنو چارو وزارت 13 ورځ په بیان کې ویل د غونډه د روانې میاشتې پر 22 په واشنگټن کې کېږي چې د 2014 کال په دسمبر کې د اسلامي دولت ډلې ضد د امریکا په مشرۍ د جوړ ائتلاف لومړی بشپړ کانفرنس به وي. او د جنوبی کوریا آئینی عدالت مؤاخذه شوی ولسمشر پارک گن های په رسمي توګه له خپلې څوکۍ لري کړې ده. پر هغې د درغلو تورونه او چې له امله هیواد له ګډوډۍ سره مخامخ شو. د مارچ 14 د عدالتي فیصلې معنا دا کېدی شي چې پارک گن له جنایي عدالتي کاروایي سره مخامخ شي. د پخواني پوځي استبدادي مشر دغه لور د جنوبی کوریا لومړی جمهوري ولسمشر ده چې له خپلې څوکۍ نه لري کړل شوه. پارک په 2012 کال کې انتخابات ګټلي وو. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس ته کرن سو به یو د موسم حال له سراج زهیر اورو.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ اخستل کیږي او په 1.6 روپۍ سلويخ پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.28 روپۍ 50 پیسې او په 1.29 روپۍ 10 پیسې. یو یورو په 1.11 روپۍ او په 1.11 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ 80 پیسې او په 29 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 23 روپۍ 10 پیسې او په 23 روپۍ 10 پیسې. یو افغاني په یورو په 55 پیسې او په یو روپۍ 50 پیسې. او 304 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 306 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورز په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 22 کم نه کم و بنو کې 21 او 8 او په کوټه کې به زیات نه زیات 10 او کم نه کم 3 منفی ډیګری سینټی ګریډ وي.
خبرونه مولا ملیحا مرزاده واوریدل. د موسم او کرنسی حال درته سراج زهیر درکړ. په روانه غړی کې د جنو نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. عوامي نېشنل ګوند نن په پنجاب او سند کې د رد الفساد په نوم عملیات کې له ادعا سره سم د پښتنو ځورونو پر ضد هړتال او مظاهره کړې ده. د دې ګوند صوبای مشر اصغر اڅکزی وایي
د دهشتګرد مذهب نیو معلوم قوم نیو معلوم پسونه یو کړو باندې په کامو کې او په منصورو د پنجاب په یو یو شهر کې د دې مرکزونه دي.
د قبایلی سیمو پارلمان استازي وایي ویره لري چې د مارچ په 15 شروع کېدونکي سرشمیرنه کې به د فاټا خلک سم رېجستره نشي.
پولیس څنګه یې مان غو خلکو خپل پټې څوکوم دې شناختی کارت کې ویلو علي لیکلي دي. زه د ورغزو هم په شناختی کارت کې غوا ورغزم دي.
په دومنی مایکا درته پام کواونی ځخ پرونه وړاندې کوو.
السلام علیکم ګرانو ته مونږ په انبار وړو ناس تو اوریدونکو. ګورګین مرچکه ګروم جنده بلکې اوس خو چنجن هم ورته ویلای شي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو لمشال ریډیو سره اوسه. لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل عوامي نېشنل ګوند نن د کوټې په ګډون د بلوچستان په پښتانه سیمه کې هړتال او مظاهرې کړې دي. د ګوند په وینا احتجاج په پنجاب او سند کې د پښتنو پر ضد د هغو صوبو د حکومتونو د اقداماتو پر ضد کوي. پښتانه وایي چې د پنجاب حکومت دوی د ترګري په نوم نیسي او ځوروي، خو د پنجاب حکومت او د پاکستان پوځ وایي د رد الفساد په نوم عملیات د یوې فرقې، قام یا مذهب پر ضد نه بلکې د ترګرو په خلاف روان دي. په دې اړه دا یو پترین رپورټ اورو.
د عوامي نېشنل ګوند تر اهتمام لاندې نن په کوټه کې په بشپړه توګه کار بندیز دی. دغه ډول د صوبې په پښتني ولسوالیو کې احتجاجي مظاهرې هم سوي دي. دغه کار بندیز په پنجاب او سند ایالاتو کې د پښتنو او افغانانو د نیولو ترڅنګ د افغانستان سره د تورخم او چمن د پولې د بندولو په ضد دی. په دې ترڅ کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر اڅکزي او مشال ریډیو ته وویل،
حکومت پنجاب یا حکومت پاکستان د یو نوی طرز خپل لکه د دهشتګردي ټول پښتانه کی ټول پښتانه ټول افغانان دهشتګردان وي. نو یو خو هغه څوک دی چې په دې کار کې انوالو دی، هغه هر څوک دی. د دهشتګرد مذهب نه یو معلوم، د دهشتګرد قوم نه یو معلوم، او که په دې هیستری کې چیرې موږ ولاړ سو نو ټولې دنیا ته ټولې نړۍ ته د دې معلومات سته چې د دهشتګردي مرکزونه چیرې دي. په سوونو یو کړو باندې دا ټیم په کاموکي وو، په منصوره وو، د پنجاب په یو یو ښار کې چې د دې مرکزونه دي تربیتونه کیږي.
د افغانستان سره د چمن او تورخم د لارې د سرحدي پولې د تړلو په اړه شاغلی اڅکزی زیاته کړه،
که تورخم دی که د چمن بارډر دی، دا د تیرو کزه دا وایم چې د سلو کالو نه دی بند سوی. دلته د دې مخکې نور څوک حکمرانانو دا بارډر نه دی بند کړی، او بیا د ډیورنډ په معاهده کې د ایزمنت رایټس په نامه یو شک موجود دی چې دې بارډرانو ته پراته په اته لس کیلومیټره کې که اخواته دي که دې خواته دي، د دې خلکو په تګ او پراتګ هیڅ قسم بندیز نشته. د دې دپاره هیڅ قسم د ډاکومنټ ضرورت نشته، د پاسپورټو، د شناختي کارډو، د تذکیرې، د یو سو یو د بل څه. لیکن ما درته وویل د پښتنو سره یو ناولد روایه شروع سوله. یو خواته دا ټیم ترو اوټ نړۍ موږ د دهشتګردي زیات متاثره کوم موږ یو، د دهشتګردي په اړه خوشسوي خلک موږ یو، او زموږ پر وینه چې بیا څه راغلي دي په هغه کې موږ ته یوه اسانه در رسېدلې.
نوموړي غوښتنه وکړه چې حکومت دې سمدلاسه په سند او پنجاب ایالتو کې د پښتنو او افغانانو د نیولو او ځورولو لړۍ بند کړي. دغه ډول حکومت دې د افغانستان سره د خبرو د لارې خپلې ستونزې اوارې کړي، او پوله دې د پښتنو په مخ د تجارت او تګ راتګ لپاره سمدلاسه پرانستي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
پاکستان وایي د تورخم او چمن لارې د امنیتي ګواښونو له کبله بیا تړلي دي چې د وسلوالو د تګ راتګ مخنیوی وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل، د لارو له تړلو سره اقتصادي تاوان کېږي، خو له وسلوالو بریدونو څخه د ولس ساتل د دولت ذمهواري ده. خو چلونکي وایي د ډیورنډ پر کرښه لارې تړل د ناامنیو مخنیوی نشي کولای. رفعت انجم معلومات راکوي.
د زیارت پروس د معمول خبري غونډې پر مهال د پاکستان د خارجو چارو دفتر ویان نفیس زکریا وویل چې د وسلوالو ډلو لخوا په پاکستان کې د ترهګرۍ کولو دړکې په باقاعده توګه ملو شوي، او دغه ډلو په پاکستان کې د بیلابیلو پیښو ذمهواري هم قبول کړې دي.
د پاکستان افغانستان پولې د امنیتي صورتحال له وجې بند کړې شوې ده. دا خبره هم مهمه ده چې دې سره به په معاشي توګه نقصان کیږي، خو د پولې بلې غاړې نه چې کومې حملې کیږي د هغې نه خپل ولس ساتل او د ملک امن لومړی ترجیح ده. مینجمنٹ خکول د ټولو مهم دی چې دا شان د پولی دواړو خوتا په ترهګرۍ او د وسلوالو په تګ راتګ قابو موندې شي. د سلوجه چې د دواړو هیوادونو پولیس ځپلې کیږي.
نفیس زکریا زیاده کړه چې د پولیس ساتنې نظام یا بارډر مینجمنٹ د دواړو خوا اولس او د هیوادونو په ګټه دی، د سل لپاره چې وخت په وخت د افغان حکومت سره د پاکستان خبرې روانې وي. خود د سیمیزو چارو کارپو او خبریال طاهر خان وایي چې په دواړو هیوادونو کې د ترهګرۍ مخنیوي حل پولې بندول نه دي، او نه په یو بل د تورو لګولو او د یو بل پر ضد بیانونو ورکولو وخت دی، بلکې دواړو هیوادونو لبه په یو میز کې ناستل وي.
دواړو غاړو ته د ګناه خلک وژل کیږي، عام خلک وژل کیږي، نو بیانونه بیا معاملات ورپسې نور خرابوي. چې کله الزامونه شروع شي دواړو غاړو نه، نو بیا هغه اعتماد هغې ته بیا نقصان رسي، بیا خلک یو بل سره کینی نه. ښه به دا وي چې دواړه هیوادونه یو بل سره کینی او د خپل اندېښنو ته هغې ته پام ورکړي، هغې ته توجه ورکړي، او په یو مثبته توګه باندې د هغې حل ذکر وباسي چې پاکستان او افغانستان دا وخت ډېر زیات یو مشکل سره مخامخ دی.
طاهر خان زیاته کړه چې اوسني حالاتو کې یو ځل بیا د افغانستان سولي عمل روانول پکار دی، او دې لپاره د خپل منځي اتفاق ضرورت دی. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پښتونخوا د سوداګرۍ خونی یا چیمبر آف کامرس مشر له پاکستان او افغانستان غوښتي چې تړلې لارې دي بیا پرانیزي. حاجی محمد افضل تیر مازدیګر مشال ډټول د لارو تړلو له کبله د دواړو خواو کاروباریان هر ورځ د کروڑونو روپیو تاوان کوي. نوموړي دا خبره تر هغې وروسته کړې چې پاکستان تر دوو ورځو وروسته د تورخم او چمن لاره بیا وتړله. کاروباران وایي د لارو تړلو له کبله زیات تاوان پاکستان ته رسېږي. ګلایاس دا موضوع څېړلې ده.
د خیبر پختونخوا د سوداګری خونی یعنی چمبر اف کامرس مشر حاجی محمد افضل وای چې افغانستان سره ناسا په پولی تړلو له وجې د صوبې اقتصاد ته ډیر زیات زیان رسیدلی او ځینې کارخانې بندې شوې دي او دواړو خواو ته په سلګونو ټرکونو کې مالونه خراب شوي دي. د نوموړي په خبره پولی تړلو له وجې د پېښور سبزی منډی، ګوړو منډی او نورو صنعتي مرکزونو کې کاروبار په ټپه ولاړ دی. حاجی محمد افضل زیاته کړه
ملکونه چې دي چې کوم همسایې دي دې بدل نه دوی خلاصې نشته. د دنیا بدلېدلی شم همسایه نه شم بدلېدلی نه همسایه سره به زه ښه تعلقات خامخا به ساتل غواړي. زه په دې ستاسو حوالې سره او د چمبر اف کامرس صدر په حوالې سره خپل دواړه حکومتونو ته درخواست کوم. هغه طرف کوم زموږ حکومت دی موږ دا ګڼو او پاکستان کې زموږ حکومت دی د دواړه حکومت مشران د مهربانۍ وکړي د مشترکه له عمل جوړګي د شدګردۍ خلاف د بزنس کمیونټي طرف نه د دواړو
بلخوا په حیات آباد کې یو صنعتکار زاهد شینواری وایي چې له افغانستان سره له مخکې نه تجارت مخ په ښکته روان وو. په 2010 کال کې دواړه ښځې تجارت 2.5 ارب ډالر وو خو په 2016 کال کې دا 1.5 ارب ډالرو ته راټیټ شو او اوس د یو اندازې تر مخه 1 ارب ډالرو ته راغورځېدلې دي. د ده په خبره د پولي تړلو له وجې زیات زیان پاکستان ته رسېدلې دي. د زیاته کړه
ځکه چې یو خو افغانستان سره دوه طرفه تجارت چې دی کې زمونږ ایکسپورټ ډېر زیات دی زمونږ سامان ډېر خرڅو الوتې ډېر لږ کنه نو هغه کې 15% مونږ الو نو 95% ورته مونږ د دېنه سینه خرڅو او بل دا چې دا پوله بندول چې دا د دې مسلې حل نه دی. بل حیرانتیا خبره دا ده چې یو کس چې تنه غواړي چې پاکستان ته راشي نو ویزه مو ورکوله صرف او صرف زمونږ د پښتنو بیا د خیبر پښتونخوا تاجرانو او د دې خلکو نقصان دی او د دې ملک نقصان هم دی.
زه چینواري وای چې د خیبر پښتونخوا تجارت زیاتره انحصار په افغانستان دی او په دې هر څه کې تر ټولو زیات خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو ته زیان رسیدلی دی. د خیبر جنسی د باړې بازار یو تاجر ایاز خان وایي چې افغانستان ته هر ورځ وریجې، اوړه، فروټ، کینو، دالونه او سبزیان ځي خو د پولي تړلو له وجې دغه ټول خوراکي توکي خراب شوي دي.
کراچۍ پورې د هغه پورې د پاکستان او د افغانستان دواړو تاوان راوته دی کې او د کاربونو روپو دی، د کروڑونو د کاربونو روپو دی. د روزانه روزانه چې کم حساب درومي نو د داسې نه وي چې دا ټولې نغدې روپۍ هلته ورکړي او هغه کې دلته په نغدو باندې دا روان وي. پېښور منډۍ ده، لا د لاهور ده، لا د کراچۍ ده، هغه په ټپه ولاړه ده او هغه ټول خلک داسې په ټینشن کې دي که څوک دلته مال اخلي که نه په پاکستان کې اخلي نشي خرڅولی او هغې ته مشکل دي، هغې سره مشکلو سره مخ دي نو هغې سره مونږ تړلي یو نو چې څونه تاوان د هغې کېږي دا نه زمونږ کېږي که نه.
د خیبر پښتونخوا د تاجرانو او سوداګرانو په خبره له افغانستان سره پولي تړل اوږدمهاله زیان هم لري او هغه ځکه چې افغان تاجرانو خپل ځان لپاره متبادل لاره هم لټولې ده. د دوی په خبره افغان تاجران اوس له ایران او هند نه هغه سامانونه اخلي چې پخوا یې له پاکستان وړل او د دې ټول نقصان پاکستان ته رسیږي.
د ګلایز رپورټ موردی د پاکستان د شماریت ادارې مشر آصف باجوا وایي چې د روانې میاشتې په 15 نیټه شروع کېدونکې سرشمیرنه کې به د قبایلي سیمو بېکوره سوو خلکو د شمیرلو لپاره اقدامات کوي او هیله لري چې دغه بېکوره سوي خلک به هم وشمیرل سي. خو بلخوا د قبایلي سیمو پارلمان غړو بیا وینا ده چې دوی سره دا اندېښنه ده چې په سرشمیرنه کې به ښایي د قبایلي سیمې خلک سم ونه شمیرل سي. دا چې نور تفصیل څه دی سراج زهیر ته به غوښتو.
لمشال ریډیو سره خبرو کې د شماریاتو ادارې یو افسر حبیب الله خټک وویل که څه هم وفاقي حکومت دوی ته ویلي وو چې د تیر کال د 1 دسمبر نه وروسته به د قبایلو د بېکورۍ حیثیت نه وي پاتې خو د دغې باوجود هم دوی د قبایلو د شمیرنې لپاره یو نظام جوړ کړی. ڈاکٹر غازی گلاب جمال مشال ریڈیو ته ویل چې دوی په دې سرشمیرن اندیښنې لري او د سر نورو د قبیلی سیمو د پارلیمان غړو هم په دې اړه په اسمبلی کې آواز پورته کړي.
مدیر بالکل نیو مطمئن دی مو اتک کالا نا چکم دے کزر اغلیو ریلوتا اتک کالا کے دلتا چکم دے پولیس شناختی کا ریکارڈ کے غا تیروال سڑے ایجنسی لا سڑے وګوري غا دم د نکئی بے پیسے وار کا کولئی د نغه خواند واخستل نغه په وجه خلکو چکم دے خپل شناختی کارډونه بدل کړو چویلا مو پولیس څنګه ایمان غو خلکو خپل پته چکم دے شناختی کارډ کې کوز وطن لا ضلعو لا لیکلی دي نیم نه زیات خلکو خو ضلعو پته لیکلی دي نغه کا اوس ویم یی څه زه د ورغزو هم په شناختی کارډ کې غا ورغزه نه دي
د پاکستان د شماریاتو د ادارې مشر آصف باجوا ویلی چې په پاکستان کې با سرشمیرنې په دوو پړاوونو کې کیږي چې د 15 مارچ نه به تر د مئی تر اخیره پورې روانې وي یاد دې وي د عین مطابق هر لس کال پس سرشمیرنه کول وي او اخیری سرشمیرنه په کال 1998 کې شوي او په دغه سرشمیرنه کې د پاکستان ټول آبادی 2,50,00,000 ښودل شوی وه سیراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د غړو شمیر 1,000 او 1,000 چې په کې 2,000 ښځې دي د یو غیر سرکاري ادارې لخوا په خبر شوي رپورټ کې ویل شوي چې د صوبایي اسمبلی غونډه کې د سړو په نسبت د ښځو د حاضري شرا زیاته ده نور تفصیل به له پېښور خالد خان راکړي
دا فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹورک فافین لخوا دا پختونخوا اسمبلی د زنانو غړو کارکردګي په حق لا جوړ دغه دستور کې دا صوبایي اسمبلی مرستیال سپیکر ډاکټر مهرتاج روغانی وویل چې د تیر حکومتونو په نسبت موجوده حکومت زنانو ته د پرمختګ او نور کارونو لپاره پوره پوره پنګور کوي دا پاپین لخوا پور شوی دغه راپور کې ویل شوی دی چې پښتونخوا اسمبلی کې د سړو په نسبت د زنانو د حاضرې شرا زیاته ده او دغه شان ځینې د ارزښت وړ بیلونه یا قانون سازی هم زنانو د اړخه شوی ده په دې مهال د پښتونخوا د تعلیم پخوانی وزیر او د زنانو د حقوقو لپاره کارکوونکی مسرت قدیم وویل باید چې زنانه پارلیمنټیرین د زنانو او په خصوصي توګه کلیوالي زنانو لپاره زیات کار وکړي
چې کلم زنانه پارلیمنټیرین یا ډیسیژن میکرز وي نو هغه لپاره چې د هغه زیات نالج وي د هغه زیات لکه سکلفل وي او هغه سره چې کم دي نو هغه سره د پاغه ایشو باندې د ټولو نزیات د ډاټا موجود وي
دغه شان د کامی وطن پاټه میرمن میراج همایون مشال ریډیو ته وویل چې دوی غواړي سیاسي ګوندونه دي په عام چوکو هم زنانو ته ټیکټونه ورکړي او په اسمبلی کې د زنانو د محسوس چوکې دي هم زیات شي
پولیټیکل پارټیز د باوند کریټ شي چې هغه باندې پابندو لګي چې هغه داسې سټونه چې کوم هغه دوی ورته وینبل وای چې هغه باندې ګټلی شي څوک نو هغه کې بخزو لس
دا پاکستان تحریک انصاف میرمن عائشہ نعیم اول چې د تیر حکومتونو په نسبت د دوی حکومت زنانو ته ټول هغه مراد او پنګ ورکوي کوم چې د نارینه او ایم پی ایس د پاره دی
که تاسو وګورئ نو دا مخکوم د فیمل پارلیمنٹیرینز په ګورنمنت کې نو دا ځل چې مطلب دی ګورنمنت سور فیمل له اختیار ورکړي دی یا څنګه فنډز ورکړي زما په خیال یو ګورنمنت دا دغه نه دی
خو بیا د عوامی نیشنل پارټی یاسمین پیر محمد خان اول چې زنانو سره په صوبایي اسمبلی کې هم امتیازي سلوک کیږي او دوی ته هیڅ قسم سکیم یا د پرمختګ پنګه نشي ورکولی
زه خو بالکل مطمئن نه یم ځکه چې دی حکومت مخکې دا ویلو چې مونږ ته سکیمونه راکې یو ځل سکیمونه زما کړی دي باقی دا دوه کال اوشو دری دی کو دو کال چی بی دی زمای بالکل سکی مونه می ور کړی دی یو کار زمانه دی کړی زه خود دې نه بالکل مطمئن نه یم
دا محل دا خیبر پختونخوا اسمبلی زنانه غړو ته د هغوی د کارکردګي په بنیاد تعریفي جایزه هم ورکړی شوې خالد خان مشال ریډیو پیښور
د کباری سیمو ځینې ښځې او پوهانې وایي په اصلاحاتو کې د اف سي آر پر ځای د رواج قانون عمل کول ناسم کار دی دوی تیر ماښام له مشر ریډیو سره په خبرو کې ویل اندېښنه لري چې رواج قانون به هم د ښځو په ژوندانه کې بدلون را نه وستای سي دوی وویل پخوا هم د جرګې او رواج له لارې په سو فیصلو کې ښځو ته تحفظ نه ورکړل سوی خو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلي استازي حاجي شاجیګل افریدي وینا ده دوی د ښځو د حقونو خوندیتوب هڅې کوي ملیحه میرزاده تفصیل راکوي
د کورمې جنسي نوري نصیر چې په پېښور کې د سیاسي علومو استاد ده وایي چې په رواجاک کې وضاحت نشته او په اړه یو روښانه تصویر نه دی وړاندې شوی. هغه زیاتوي
قاضي خو پوه شو چې هغه به ډیسټریکټ سیشن جج وي یا به لا اکسپرت په وی فدرل ګورنمنت به اپوینټ کوي. خو دلته موږ دا نه پوهېږو چې قاضي به چې کومه کونسل آف الډرز یا جرګه جوړوي پنځو شپږو کسانو نو هغه به څنګه سپیشلسټ وي. او دلته دی وایي چې رواج کې مطابق به فیصله کوم چې رواج هغه زړه طریقه ده چې کوم باندې تا خپلې دښمنې سنبالې نو ارواج کې خدا وي چې ته په ننواتې باندې خپل لورم ورکول شي لکه ته په رواج کې خدا هم شته چې که تا مرګونه کړي نو ته په بدل کې لور ورکول شي. داسې خو ډېر رواجونه دي اوس دې پریکټس سره بس کوي غږ سره بس کوي سوری سره بس کوي.
که یوې خواته نورین نصیر د قبایلي سیمو رواجونه غیر انساني او متروکه بولي نو بلخوا د قبایلي خور نومي تنظیم داروګزو ایجنسۍ استازي نوشین جمال وایي چې د رواج سره سم فیصلې ښځو ته تحفظ نشي ورکولی.
اف سی آر کې د ښځې لفظ نشته هغه تحفظ نشته. سیم ټو سیم ریفارمز کې د وومن ورډ نشته. رواج کې ته جرګه راوالي که نور بچه راوالي اواز خو نه کلیئر کوي چې مو رواج ریګولیشن څه شی دی. که زه صحافیانو نه تپوس کوم او که لاژ نه هغو خپل اندازې کې کشمکش شکار دي. رواج کې فرض کوه جرګه راولي ماته نو جرګه خو آلریډي د مین ډومینیټډ یو شی دی کسپیری جسټس دی خو ښځې خور کې اختیار نشته کنه. جرګه خو ماته هغه پروټیکشن آسم نه رکھی. ښځې خو ته جرګې کې ماته نه کینې ته خو ماته قاضي ته دغه ښځه نه جوړې نو خو بیا صفر کې ضرب وخوړلو.
په خبر ایجنسۍ کې د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي ناهید افریدی وای په قبایلي سیمو کې اکثره رواجونه د ښځو خلاف دي نو هغې ته قانوني شکل نه دی ورکول پکار.
موږ د اسیار د خاتمې لپاره هلې ځلې کړې وې او موږ دا غوښتل چې هلته کې سم قانون راشي چې هلته کې د ښځو کم رواجونه دي که نه چې هغې لاندې موږ وخت تېرو هغه رواجونو د خلاف لکه زموږ سره پروټکشن نه و. موږ د هلې ځلې دې له خاطره کړې چې هلته کې پراپر قانون راشي او دا جرګې او دا سیستم او دا هر څه نه زموږ هغه شي نو هغې دې اوس دوباره مقه شی خو نه مې ولله بدل ورکو نو لکه هغه شی خو دې دوباره په موږ لګیا.
خو د قبایلي سیمې خیبر نه منتخب د پارلمان غړي شاجي ګل افریدی وای د رواج اکټ پر ځای د یو بل قانون عملی کولو لپاره د ټولو ګوندونو په حمایت هلې ځلې روانې دي چې ورسره به زنانه د نارینه په شان حقونه حاصل کړي او پر رواج اکټ باندې به اندېښنې لري شي.
زه هغه تاسو ته یقین دهانی ورکوم چې انشاءالله تعالی زنانو ته حق ملو شي او ورسره به هغو ته د نمایندګي هم ملو شي. څلور زنانه به قومي اسمبلی ته راځي او صوبایي اسمبلی ته راځي. موږ دا فیصله کړې ده چې کله د آئینی امینمنت ټیبل شي نو موږ به دا رواج اک بدلوو چې کوم زموږ د خیبر پختونخوا صوبې یو قانون پاس کړی دی چې هغه ته وایي ډی آر سی ډسپیوټ ریزولوشن کونسل. همدغه شی به موږ به اکسټینډ کوو فاټا ته هم د رواج اک په ځای باندې.
د پاکستان وفاقي کابینه د مارچ په دویمه په اصولي توګه د فاټا اصلاحاتو منظوري ورکړې وه چې پکې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې په مرحله واره توګه د زم کولو تر څنګ د اف سی آر پر ځای د رواج اکټ نافذولو فیصله کړې وه.
ملیحه مرزا دوا د پاکستان بهرنی چارو وزارت وایي په سعودي عرب کې د پولیسو په لاس د نرښځیو د نیولو پر هغوی د تشدد او بیا یې د وژنې خبرونه ناسم دي. نفیس زکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل یو نرښځی د زړه حملې له کبله مړ شوی دی. خو د نرښځیو د حقونو مبارز قمر نسیم وایي اوس هم د ریاض په یوه زندان کې 15 نرښځیان بندیان دي. محمد عمران معلومات راکوي.
د پنځشنبه په ورځ د معمول خبري غونډې ته د وینا پر مهال د خارجي دفتر ویان نفیس زکریا وویل چې په سعودي عرب کې د ځايي قانون د ماتولو په تور یو شمیر کسان نیول شوي چې پکې دوه نرخزیان هم شامل وو خو اوس په دغه نیول شو کې زیاتره خوشی کړې شوې دي. دوی دوه نه بلکې یو نرخزه مړ شوی دی. د هغه مرګ د کوم تشدد د لارې نه دی شوی بلکې د هغه په طبي راپور یعنی میډیکل رپورت کې ویل شوی چې زړه یې بند شوی وو. بل دا چې دغه تن د وړاندې نه هم د دې رنځ مریض وو.
The history of some heart related problem.
د عربی ژبې خبری پانی سبق د فروری پر شپږویشتمه دا خبر خپور کړو چې پر ریاض کې 15 داسې پاکستانی نارینه نیول شوی چې د زنانو جامع اچول وی او ځان له محفل جوړ کړو. د دې خبر خپرې دروستو په بیلابل رسنیو دا خبرونه هم راغلي وو چې په دغه 15 کسانو کې دوه د پولیسو د تشدد له کبله مړه شوي ولی په سرکاري توګه د پاکستان یا سعودي حکومتونو لخوا د دې خبرې پخلی نه و شوی. په پېښور کې د نرخزیانو د حقونو لپاره کارکوونکي قمر نسیم وایي چې اوس هم 15 نرخزی د ریاض په عزیز یا جیل کې بندي وان دي او هغوی ته بیلابل جرمانې اورولې شوي دي. د مړ شوي نرخزی په اړه قمر نسیم زیاته کړه چې د هغه مړی به د خالی په ورځ پاکستان ته راځي او د هغې وروسته به قتل کېږي چې په اصل کې د وژنې وجه سوه. خو تر دې دمه چې د دوی په سعودي عرب کې میشت خواجه سرا او سره خبرې شوي دي نو هغوی وایي چې په دغه مړ شوي تن تشدد شوی دی.
اوس
چکم موجوده صورت حال دی او یو کس چکم دی هغه د کسٹڈی کې لګارې چې مړ شوی دی او چې دا کوم د سرټیفیکیټ دی نو هغه باندې هم لیکل دي چې د زړه اترېدلې دی او دا مړ شوی دی زړه اترېدو تاسو نه لیکل چې هارت اٹیک راغلی دی یا کارډیک فیلیر راغلی دی څه وجه ده د حراست نه پس په کسٹڈی کې مړ شوی دی دا تر اوسه پورې دغه باډی نه ده را رسېدلې د هفتې پورې دغه باډی پاکستان ته را رسېږي او اوس دلته موږ سره دلته داسې ذریعه نشته چې موږ ووایو چې په هغه باندې تشدد شوی دی یا تشدد نه دی شوی.
بلړخته رایټرز خبري ادارې د مارچ پر شپږمه نیټه لیکلی وو چې د سعودي عرب د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په ولقه کې د کوم نرخزي د وژنې یا د تشدد خبرونه رد کړي دي او ویلي دي چې 15 کسان نیولې شوي وو چې پکې یو 60 کلن تن د زړه د دورې له کبله په روغتون کې سا ورکړي.
اوس هم 3:30 بجې شوې دي. ملیحه مرزا ته به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
نن د بلوچستان په مرکز کوټه کې په پنجاب او سند صوبو کې د پښتنو د مبینه زوریدو او افغانستان سره د پولې تړل کې دوه خلاف په مکمله توګه هړتال دي. دا کاربندي عوامي نشغل لخوا اعلان شو. د صوبې په مختلفو سیمو کې احتجاجي مظاهرې هم شوې دي. پاکستان وایي د امنیتي ګواښونو له کبله د ډیورنډ په کرخه لارې تړلې دي. بل خوا د پاکستان فوج مشر جنرال قمر باجوا ویلي د رد الفساد په نوم عملیات ته کوم خاص نسل فرقې یا ډلې پر ضد نه بلکې د ترهګرو او ترهګرۍ پر ضد دي. د پوز عامه اړیکو دفتر تیر ماښام په خپور کړي بیان کې ویلي چې دا خبره جنرال باجوا د پوسټ د کور کمانډرانو په پرونی غونډه کې کړې ده. په عین حال کې د خیبر پښتونخوا سوداګران خونې له پاکستان نه غوښتنه کوي چې د ډیورن پر کرخه تړلې لارې دې خلاصي کړي. روسي دولتي رسنۍ وایي ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان او دغه روسي سیال ولادمیر پوتین په ماسکو کې په خپل نننۍ لیدنه کې پراخه او تفصیلي ایجنډا لري. تاسو انټرفاکس خبري اژانسونه وایي د دواړو مشرانو په ایجنډا کې د شام او عراق شخړې، اقتصادي ستونزې او د ترهګرۍ پر ضد جګړه شامل دي. امریکایي ځواکونه وایي په شام کې خواوشا 400 اضافي سرتیري د لنډې مودې لپاره ځای پر ځای کړي دي چې له اسلامي دولت ډلې نه د رقه خان نیولو لپاره د جګړې تیاری ونیسي. امریکا وایي روانه میاشت 8 هیوادونو ته 12 وزیرانو او لوړپوړو مشرانو د غونډې کوربتوب کوي چې پکې به د اسلامي دولت ډلې پر ضد په جګړې خبرې کیږي. د کاسکستان بارنو چارو وزارت وایي د روانې میاشتې په 14 او 15 د شام د سولې خبرو بل پړاو کوربتوب کوي. نن په نیپال کې په یو ټرافیکي پېښه کې لږ تر لږه 25 کسان مړه شوي دي او په لسګونو نور ژوبل دي. دا پېښه وخوښه کله چې د مسافرو یو بس په یو غرییزه سیمه کې سیند ته پرېوتو. او د جنوبي کوریا آئینی عدالت مؤاخذه شوي ولسمشر پارک کین های په رسمي توګه له خپلې څوکۍ لرې کړې ده. پر هغې د درغلو تورونه او چې له امله هېواد له ګډوډۍ سره مخامخ شو.
د خبرونو لنډیز ملیحا مرزاده درته وړاندې کړي. د پاکستان مطبوعاتو ته اوس رابعه اکرم خان کتنه کوي.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پنجاب صوبه کې پښتنو سره په نامناسبه رویه د خیبر پښتونخوا او د پنجاب صوبې حکمرانانو ترمنځ بیانبازۍ کې د کموالي په څیر د زیاتوالي عنصر غیر ضروري دی. ادارې وایي د خیبر پښتونخوا حکومت پنجاب کې پښتنو سره په نامناسبه رویه د غي په کورونو چاپي او د نیولو سلسله بندولو په اړه د 10 ورځو خبرداري ورکړي او ویلي که پښتنو سره بدسلوکي بند نه کړی شوه نو د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد به سپریم کورټ ته ځي. ادارې وړاندې لیکي د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی مشرې کې یو جرګه چې پنجاب ته تللې وه د پنجاب صوبې د قانون وزیر د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی دغه تک غیر قانوني ګرځولې. خو که وکتل شي د پاکستان هر وګړی د ملک هرې برخې ته تللی شي او کاروبار کولی شي. ادارې اخره کې لیکي خبر دا وي چې د پنجاب صوبې قانون وزیر د پولیسو رویې پښتنو سره ښه کولو لپاره اقدامات اوچت کړي چې نسلي امتیاز خپور نه شي. جمهور سپاره خپل ادارې کې لیکي د چهارشنبې په ورځ د ښځو نړیوالې ورځ په موقع د نړۍ په شان پاکستان کې هم ښځو ته د سړو غوندې حقونه ورکولو او ورسره صنفي امتیاز څخه ختمولو عهد وشو او د لړکي قومي اسمبلۍ او سینټ کې هم قراردادونه منظور کړی شول چې پکې د ښځو د حقونو د تحفظ لپاره په ملکي قوانینو د عمل درآمد غوښتنه وشوه. ادارې وایي خو که د عملي صورتحال جاج واخیستې شي نو ښځو ته هغه حقوق نه دي حاصل کوم چې ورکول پکار دي. ادارې په وینا د ملګرو ملتونو د یو رپورټ تر مخه چې ملکي معاملاتو په خصوصي توګه په معیشت کې د ښځو د برخې په حواله په نړۍ کې د پاکستان 143 نمبر دی. د ښځو د میاشتې په بنیاد آمدنی د 10,000 نه زیاته نه ده او د غیرت په نوم وژنه په معمولي خبرې طلاق تیزاب شیندلو پیښې تختولو او د جنسي تیرې پیښې د دینه علاوه دي. ادارې وایي دا اعداد او شمار د صنفي امتیاز تریخ حقیقت ښایي. په ملکي قوانینو کې د ښځو د حقونو تحفظ ضمانت شته خو عمل درآمد پرې نه کیږي. ضرورت دا دی چې نه صرف د ښځو آئینی او د معاشي حقونو قوانین مؤثره جوړ کړی شي بلکه عمل درآمد پہ هم وکړی شي. ایکسپریس رسوانه خپل درې کلی کې د یو سرکاري رپورت تر مخه عمل کې شاخوا 2 کروڑ شپږ ویش لکه ماشومان سکولونو ته نه ځي چې پکې زیات شمېر د بلوچستان صوبې د ماشومانو دی او ورپسې د قبایلي سیمو ماشومان هم دي. ادارې وایي د ماهرینو مطابق په حقیقت کې سکولونو ته د نه تلونکو ماشومانو شمېر زیات دی. دغه سرکاري رپورت کې دا دعوه هم شوې چې سکولونو کې د ماشومانو شمېر هم زیات شوی، خو د دې باوجود تعلیم په لړ کې صورتحال د اندېښنې وړ دی. د څه لپاره د تعلیم ایمرجنسي د نافذ کولو ضرورت دی؟ ادارې زیاتوي د سرکاري شمېرن تر مخه عمل کې 20% پرایمري سکولونو انتظام یوازې یو استاد چلوي. ادارې اخیر کې لیکي د تعلیم په لړ کې موجوده صورتحال نه صرف د افسوس وړ دی، بلکې دې کې د خبالي په ځای نور هم خرابوالی را روان دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشری حقوقو څار نړیوالې ادارې په کابل کې پر سردار محمد داود خان روغتون د برید غندنه کړې، وایي دا یو جنگي جنایت یا جرم دی. د برتانی ټایمز رسپانه لیکي اسلامي دولت یا داعش ډلې په هند کې لومړی برید کړی دی او داسې ښکاري چې دا ډله په جنوبي ایشیا کې خپل فعالیتونه پراخول غواړي. نجیب عامر د دواړو مقالو له مهمو برخو سره.
د بشری حقوقو د سار اداره یا هیومن رائټس واچ په کابل کې د روسي تروریستي حمله په اړه په راپور کې لیکلي چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې سره تړاو لرونکي یوې ډلې د برید مسؤلیت قبول کړی دی. برید په سردار محمد داود خان روغتون وشو، کوم چې په پلازمینه کابل کې د ژوبلو افغان سرتیرو د درملنې مرکزی روغتون دی. هیومن رائټس واچ لیکي د بشریت نړیوال قانون یا په بل معنا د جنگونو قانون چې د افغانستان په شخړه کې هم تطبیقیږي، د دې خبرې اجازه نه ورکوي چې د زخمی سرتیرو په ګډون پر مریضانو او طبي عملې د دا ډول مرګونی بریدونه وشي. همدارنګه پر روغتونونو هم د برید جواز تر هغې نه پیدا کیږي چې وسلوالو ترې د جنگي اهدافو لپاره کار نه وي اخیستی. تر څنګ د ډاکټرانو په جامه کې پر خلکو بریدونه کول هم یو جنگي جرم دی. د بشری حقوقو د سار اداره وایي کله چې په جنگ کې ښکېلی ډلې د طبي مرکزونو د منځګړیتوب له منلو انکار وکړي، نو نه یوازې دا چې ډاکټران، نرسان او طبي عمله ترې اغېزمن کیږي، بلکې عام افغان وګړي هم ترې متاثره کیږي. دا ځکه چې کله روغتونونه پر بندېدو مجبور کړل شي، نو د ناروغو کسانو درملنه به څنګه کیږي؟ بل پلو ټایمز ورسپانه لیکي چې اسلامي دولت وسلواله ډلې په لومړي ځل په هند کې پر اورګاډي برید ترسره کړی دی. سیډون کویلی چې پر اورګاډي بمی برید 10 مسافر ژوبل کړی دی، دا په هند کې د داعش لومړی کامیاب برید دی. پر اورګاډي برید د مادیا پردیش په کالا پیپل منډي سیمه کې شوی دی. د هندوستان امنیتي ادارې وایي دوی په دې اند دي چې د اسلامي دولت وسلواله ډله د هغې ډلې سره په اړیکه کې وه چا چې پر اورګاډي برید ترسره کړی. هندي امنیتي چارواکو له برید وروسته ګڼ شمېر مشکوک کسان نیولي هم دي. تحقیقات کوونکي وایي په دې وروستیو څو میاشتو کې په هند کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې ځینې واړه مرکزونه تباه کړل شوي هم دي او پر اورګاډي برید غیر مسلکي ښکاري. خو له دې معلومیږي چې د اسلامي دولت وسلواله ډله په جنوبي ایشیا کې د خپل فعالیت د زیاتولو هڅه کوي. یو تن چې پر اورګاډي د برید تر شا د لاس لرلو شک پکې ده، د اتر پردیش په گاوند لکنو کې د پولیسو سره د جګړې پر مهال وژل شوی دی.
نجیب عامر. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په ماسکو کې سره ویني. دواړه مشران به د شام او عراق شخړې، د اقتصاد او توانایي په برخه کې اړیکې او د ترهګرۍ پر ضد جګړې په اړه خبرې اترې کوي. د مشال لیډو د خبر مرکزی څانګې په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
روسي دولتي رسنۍ وایي ترک ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه روسي سیال ولادمیر پوتین په ماسکو کې په خپل نننۍ لیدنه کې پراخه او تفصیلي ایجنډا لري. تاس او انټرفیکس خبري اژانسونه وایي د دواړو مشرانو په ایجنډا کې د شام او عراق شخړې، اقتصادي ستونزې او د ترهګرۍ پر ضد جګړه شامل دي. اردوغان پر داسې مهال روسیې ته په سفر دی چې د ناټو له متحدینو او له اروپایي ټولنې سره یې کړکیچ زیات شوی دی. پر اردوغان تر هغه وروسته جرمن چارواکو نیوکې کړې وې چې نوموړي برلین د نازي اعمالو په ترسره کولو تورن کړی و. نوموړي دا څرګندونې تر هغه وروسته کړې وې چې د جرمني په ځینو ښارونو کې د ترک حکومت د وزیرانو لخوا پلان سوي لاریونونه د جرمن چارواکو لخوا منسوخ کړل شول. د دې لاریونونو مقصد دا و چې په اروپا کې استوګن ترک وګړو کې د هغه ټول پښتنې په اړه پوهاوی او ملاتړ پیدا کړل سي چې له مخې اردوغان د لا زیات واک څښتن کېدلی سي. پر دې اقدام زیاتره لویدیځو هیوادونو نیوکه کړې او ویلي دي چې دا به ولسمشر ته ډېر زیات واک ورکړي. د روسي ولسمشر ویاند دیمیتری پیسکوف د پنځم په ورځ په ماسکو کې خبري اعلان تویل د اردوغان او پوتین د خبرو ایجنډا چې څومره کېدای شي مفصله بوي. د زیاته کړ چې دا تر بحراني حالت وروسته د دواړو هیوادونو د اړیکو بیا د کولو بهیر دی. ترکیه او روسیه د شام په جګړه کې د یو بل د مخالف لور ملاتړ کوي او د دواړو هیوادونو اړیکې هغه وخت زیاتې ترنګلې سوې چې کله د 2015 کال په نومبر میاشت کې ترک جیټ الوتکو د شام له پولیس سره نږدې یو روسی جنگي الوتکه وغورځوله. رپورټونه وایي په دې لیدنه کې به د 2016 کال د ډسمبر پر 19 نیټه په ترکیه کې د روسی سفیر اندری کارلوف د وژنې پر پلټونو هم خبرې کیږي.
د اروپایي اتحادیې مشرانو د دومې دورې لپاره د اروپایي د شورا د مشر په توګه د ډونلډ ټاسک کومار رنا تایید کړی ده. د پولینډ پخوانی لومړی وزیر ډونلډ ټاسک به د هغه هیواد د حکومت له مخالفتونو سره سره د راتلونکي 150 میاشتو لپاره د اروپایي شورا مشري وکړي. فریبا ظاهر په دې اړه نور جزئیات لري.
د اروپای ټولنې مشرانو د پنځشنبه په ورځ په برکسل کې د غونډې پر مهال د دوهمې دورې لپاره د اروپایي شورا د مشر په توګه ډونالډ ټاسک ته رای ورکړه. له فرانسې څخه یوې ډیپلوماتیکې سرچینې ویلي چې د اروپایي اتحادیې 28 غړو هیوادونو ښاغلي ټاسک ته رای ورکړه. ډونالډ ټاسک تر دې پریکړې وروسته د اروپایي اتحادیې له مشرانو مننه وکړه.
Thank you for your trust in me, for your great support.
دا وی مننه کوم چې پر ما مو باور وکړ او په دې غیر معمولی شرایطو کې مو زماملات تړ وکړ. خو تر هر څه وړاندې ستاسو د یووالي لښودلو مننه کوم. تاسو پوهیږئ چې یووالي تل زما په شخصي او سیاسي ژوند کې ډیر مهم دی او زه واقعا پوهیږم چې دا څومره اهمیت لري. بل خو د پولند د بهرنیو چارو وزیر تر رای اخیستنې وړاندې ویلې و چې د پولند حکومت به د ټاسک د بیا نه ګمارل کېدو لپاره هر ډول هڅه وکړي. د اروپای ټولنې چارواکو ویلې د پولند اوسنی صدر اعظم بیتا زیدلو هڅه کړې چې د دې ټولنې نور مشران د ټاسک په اړه د پریکړې ځنډولو ته وهڅوي. د پولند پخوانی صدر اعظم ډونالډ ټاسک د دغه هیواد د حکومت له میانارو مخالفینو سره نږدې اړیکې لري. له دې هڅو سره سره د مالټا صدر اعظم او د اروپایي اتحادیې اوسنی مشر جوزف موسکات ویلي چې دغه رای اخیستنه سمدستي ترسره شوه او د اروپایي ټولنې 28 غړو هیوادونو ټولو 50 کلن ټاسک ته رای ورکړه چې په دوی کې د پولند د حکومت یو نږدې متحد د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان هم و. موسکات د دې سرمشریزي په څنډو کې خبري اعلان ته وویل دوی یو هیواد یا شایي څو هیوادونه د یوې پریکړې سره مخالفت ولري، خو یو هیواد نسی کولی د یوې پریکړې مخه ونیسي. دلته د نوماندۍ او هم د دې بهیر پر مخ وړلو لپاره ډېر ښکاره قوانین شته چې موږ ټوله به یې تعقیبوو. د پولند د اوسني صدر اعظم یو ویاند ویلي چې دا پریکړه د اروپایي ټولنې د اتحاد په اړه پوښتنې راپورته کوي. په همدې حال کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل تر غونډې د مخه ویلي و چې د ټاسک بیا ګمارنه به په دې اتحادیه کې د ثبات یوه نښه وي. د هالند صدر اعظم مارک روت او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند هم تر پریکړې وړاندې ټاسک دغه مشرۍ ته یو مناسب کس بللی و.
د امریکا د فوج لوړپوړی افسر په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ډیریدو غوښتنه کړې ده. د امریکا د فوج د مرکزی قمانداني مشر جنرال جوزف وټل پرون د امریکا سینټ ته ویلي چې افغانستان د جګړې د اوسنۍ په ټپه ولاړ حالت د ماتولو لپاره نورو ځواکونو ته ضرورت دی. دوی وایي د افغانستان لپاره پر یوې نوې ستراتیژي کار کوي. د رپورټ جزئیات په یو ځل بیا له فریبا ظاهر واورو.
د منځنی ختیځ لپاره د امریکایي ځواکونو قمندان پرون خبرداری ورکړ چې امریکا په افغانستان کې د طالب وسلوالو د ماتولو لپاره نورو ځواکونو ته اړتیا لري. د امریکا د پوځ د مرکزی قمندانۍ مشر جنرال جوزف ووتل پرون د امریکا د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې دوی د افغانستان د جګړې په ټپه ولاړ حالت د ماتولو لپاره پر یوې نوې ستراتیژۍ کار کوي. جنرال ووتل وایي باور یې دادی چې تازه دمې ځواکونه به په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت دوی موږ د پرمختګ پر یوې ستراتیژۍ کار کوو. په دې اړه اوسمهال له دفاع وزیر سره بحثونه لرو. زه او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جان نیکلسن خپل تر ټولو ښه وړاندیزونه دفاع وزیر ته ورکوو. موږ د پرمختګ په انتظار یو. زه باوري یم چې په دې ستراتیژۍ کې به افغانستان ته د نورو تازه دمه سرتیرو لیږل شامل وي څو افغان ځواکونو ته د سلام مشورو او مرستې ماموریت لا نور اغیزمن کړي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي دغه هیواد په کورنۍ جګړې کې ښکیل نه دی، بلکې د دوی په خبره له نړیوال تروریزم سره مخامخ دی. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل هر هغه اقدام چې د تروریزم په وړاندې مبارزې او په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو په برخه کې کیږي دوی یې هرکلی کوي. جنرال وزیری د افغان ځواکونو پر لا پیاوړي کېدو ټینګار وکړ او وویل
زمونږ پالیسی او زمونږ موضوع دا ده چې په افغانستان کې جګړه د تروریزم سره ده. افغانستان قرباني دی، باید امریکا متحده ایالات، د ناتو غړي هیوادونه او هغه هیوادونه چې د تروریزم نه رنج وړي دوی ټول باید افغانستان سره مرسته وکړي تر څو دا جګړه په افغانستان کې پای ته ورسیږي.
امریکایي ځواکونه له شپاړسو کلونو راهیسې په افغانستان کې حضور لري او د افغانستان جګړه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږدمهاله بهرنۍ جګړه بلل سوې ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن هم تیره میاشت افغانستان ته د نورو سرتیرو د اړتیا خبره کړې وه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر اوسه د افغانستان د جګړې په اړه کومه مفصله ستراتیژي نه ده وړاندې کړې، خو د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور د دوام ملاتړ کړی و. د ناتو ائتلاف د محل په افغانستان کې تباندي اډیار لزر پوځیان لري چې شاوخوا نیمایي امریکایي ځواکونه دي. د افغانستان ملي پوځ او پولیس د دغه هیواد د جګړو مشري په خپل کوي.
فریبا زایروا د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکات کې له لسوز راسي کښته بره راځي. ځینې وختونه کې دواړه هیوادونه د یو بل نه لري کېدو خاطر روان سي او بیا بعضي داسې حالات رامنځته سي چې په کې دواړه هیوادونه یو بل ته ډیر نږدې سي. په دې ټولو وختونو کې پاکستان او امریکا ملګري هیوادونه ګڼل کېږي. په دې اړه تفصیل منور شاو وړاندې کوي.
د پاکستان سره د امریکا په تعلقاتو کې اکثر داسې وختونه راځي چې اهداف او ګټې یو بل ډېر مختلف ښکاري او په ځینو مسایلو کې یې اختلافات هم رامنځته شي، خو په عمومي توګه بیا بیا داسې شوي چې پکې د دواړو هیوادونو مفادات یو شي او نږدې اتحادیان جوړ شي. نېشنل انټرست مجلې په دې اړه یو مقاله خبره کړې وای زیاتره امریکایي چارواکي په دې نتیجه رسیدلي چې پاکستان یې له هیواد سره مخلص نه دی او د اتحادي هیواد په حیث چې ترې امریکا ستوقعات لري په هغه کې اکثر ناکام وي، نو په کار دي چې مالی مرستې یې بند کړل شي. په دې لیکنه کې د 11 سپتمبر نیویارک تر هغه بریدونو وروسته حالاتو ته کتنه شوې، وایي چې له دغه پیښې وړاندې هم د امریکا او پاکستان تعلقات ډېر کړکېچن وو، خو له دې وروسته په افغانستان کې د القاعده او طالبانو پر ضد کاروایي لپاره د پاکستان ملګرتیا ضروری و، نو ځکه امریکا خپل ګیلې شاته کړې او د پاکستان سره تعلقاتو ته یې وده ورکړه. مجله لیکي چې امریکا پاکستان ته په بیلابیلو برخو کې مالی مرستې ورکوي او غواړي چې په دغه هیواد کې د تعلیم د لارې پرمختګ رامنځته شي، خو د پاکستان سیول حکومت د پوځ لخوا اکثر د فشار لاندې وي او په دې ونتوانېږي چې نه یوازې دغه مرستې په خودل شوي او کارونو ولګوي، بلکې د امریکا سره کړې ژمنې هم سرته ورسوي. مجله په اخر کې امریکا ته ځنې وړاندیزونه کوي چې په آینده کې د پاکستان سره تعلقاتو کې ورته خاص پاملرنه وشي. اولنۍ دا چې که په جنوبی ایشیا کې هر ډول حالات رامنځته کیږي، نو د پاکستان د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د دغه هیواد هر جایزه ناجایزه مرسته دی نه کوي. دویم دا چې که پاکستان د نړیوال مالی فند قسطونو جمع کولو کې د مالی مشکلاتو سره مخ کیږي، نو ذمہواری دی یې نه اخلي. او دریم دا چې په کار دی پاکستان نور د مالی مرستو لپاره د چین امداد ته پریښودل شي.
منور شاو هم له دې سره د مشالېډو د دې غړي خبري برخه پای ته رسیږي. له شمنې سره سم اونیزه خبرونه پام کوو وړاندې کوو جوړونکی دی امان الله نصر.
پام کوو خبرونه او فریادونه السلام علیکم ګرانو دغه مونږ په انبار وړو ناستو اوریدونکو دا رادیو کمال دی او دا بل دغه مونږ برتن د فریادونو میچن تخلص غمجن ډیر ارمانجن بیا ګورګین مرچکه ګروم جن دی بلکې اوس خو چنجن هم ورته ویلای شي دومره چنجي د سپرلی په امرود کې نه وی لکه زما په دې 2 انچ زړګی کې چی دی توا غمونه چرته دی او تم صحیح وای یوی خواته د سی پیک سندری او بلی خواته د گرین بس او اورنج ٹرین ویلنٹائن ڈیز نیو ایئر پٹاخے غم چرته دی غم خو زمون پکورونو ډیر اچولې دا یوی خواته د بی اتفاقی تر برګلوی د جنگ او جګړو غمونه بلی خواته د مسافری او خواری غمونه بلی خواته د گیس بجلی د بلونو گرمی او یخنی غمونه د غونډه ټیکس پرچه چوک په چوک د تلاشی غمونه د عشق او مشوکې په چکر کې د محبوبې او د غې د پلار او ګبر ورور غمونه او باقی چې څه خوشحالیانی پاتې وي هغه د ټی وی د غم لړلو ډرامو شمشوي چې هر ډراما ولګي په هغه کې به جنکې جاړي امی میں نے شادی نہیں کرنی ہے میری ساس بڑی ظالم ہے میرا سسر مجھے چھولے نہیں دیتا ہے میرا شوہر مجھے انڈے نہیں دیتا ہے او رشتیا ہم چې د اردو دا ڈرامی او د پختو فلمان انسانان وګوري نو داسې معلومیږي چې د دې ټولې نړۍ ظلم زیاتې صرف پنجنو او ښځو کې په نارینه اډو ظلم شوی نه دی حالانکه د بس په سر کې نارینه ناست جیب کټ کیږي د نارینه په کور کې هم او بهر هم د نایی د کینچه او د کساب د چړې لاندې نارینه وي بلان نارینه جمع کوي په بارډر سمنګلنګ نارینه کوي په خیر کې ویلډنګ نارینه کوي په کور کې د بیګم او بهر د جانم ایزی لوډونه نارینه پوره کوي که ښځه یوه وي خو ټیک او که دوې درې وي پیغورونه غیبتونه او کله کله خو سینډلونه هم د قسمت بیا هم وایي چې ښځې مظلومه دي ګډبړیشن زنانه کوي او بدنامه دي نارینه او بیا چې ته د زنانه نوم والي نو وایي د دې سره خو اوه شیطانان دي های 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 زمون په ټولنه کې هر څوک هر څه کوي د شیطان په کاته کې اچوي ځکه نو نن موږ سټوډیو ټینشن ته ګډبړې شن ته یو شیطان راغوښتې دی نو غوږ شئ د دوو شیطانانو زما مطلب دی د توتکۍ او مستر غونډک شیطان و سرنا
الکه شیطانا تو ولی دا انسانان تیر باسه
تو تکو اغا وقتون لارل چی ما با انسانان تیرستل نن سبا خو انسانان دا دی تیرستلو پا کارو بار کی بای برت پیش دی پیدا کی کن
یو 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 دا تسوه بای برت پیچ دی
او کنا رنبه سبق خوبلار ور کوی دا تیرستلو کاکا راشی دروازه و تا کوی ویا لکه پلار دی چرت ده یو نیم فوت معصوم بوای دادی خوتل دی اسپتال تا الان که دادی پا کور ناسی دا مزورو دال تا
تا پیگ دا مرا دا اوس دروغ دی
تا سعی وای تو تکو تاس اوس پا دمر لوی دروغ و عدد شوی است چی دا دول دروغ ادو دروغ در تا معلومی گینا سرکار خرکار تا دروغ وای خرکار جمعدار تا دروغ وای پا خواب آلکانو جینکی تیرستلی نن سبان جونو با یک وقت لدیار رس آلکانو نا اولوگان بلکه آلوگان جور کریوی دکاندار دا گراک نا غوی جور کریوی دمیخی غوخی پسانده او ترخه تیل دا دالده پا بایا پا تیر کی
دا ټول ستاسو شیطانانو له سبب کنه زمونږ انسانان خو ډیر ښه خلګو
های 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 تاسو خو ډیر ښه خلګ یاست په پاجامه لیکس کې خو زما د انشور کمپنۍ نوم راغلی و په کرکټ کې سټه بازی هم ما کړې وه په ګریسو کې پکوړې زه پخوم په دالونو کې شګې هم زه مکس کوم د سی ایس ایس پرچه به هم ما اوټ کړې وي کنه
یو یو دا سړی څه وایي
سړی توبه 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 الله مې دې سړی کوي نه سړی خو ټیکهداران دي سړی خو سرکاري رشوت خور افسران دي سړی خو چای پاڼې والا پولیسان دي دوه نمبره حکیمان دي درې نمبره ډاکټران دي کسټم والا اکسایز والا رکشه والا ډرایوران دي او
اخه د دې سیاست دانانو نوم دې ولې نه واخیستو
ولې په موږ دې د انسانانو خیال کړی دی چې نه د مشر عزت کوي او نه د استادانو درناوی
څه مطلب زه پوه نه شوم مشر استاد
په پاغوی که اکثر زمان گستادان دی کنا زخ پلا ده یو سیاسی لیدر نده دروغ و تیرستل و تیوشی نخلم نن سبا
نو آغا پا تیویشن کی چه سبق در کوی؟
اول سبق خدا را کوی چی دروغ در اختیارنگ سنگ ویل کیگی سترگی با وقت ضرورت تا توتی رنگ سنگ بدلیگی دسترگو با سنگ استل کیگی او سترگی سنگ تکی سپینه کیگی دسارای خلگو پا سترگو کی خاوری سرنگا چول کیگی او دا بازاری خلگو سخه اوت سنگ اخسل کیگی او بیاواز کتا و کوت سنگ تر استل کیگی کنا
خا؟ نو دا چلونا نن سباز مونگ دا دو نمبر لیدران تاستا هم در خی؟
صرف دا چلونا نرا خوی بی بی رشوت سنگ اخستل کیگی انشور کمپنی سنگ جوریگی دا بجلی میتر سنگ بندیگی دا گیس میتر سنگ روکیگی پوبو کی پیس سنگ گدیگی دو نمبر دوایانی سنگ جوریگی او بیا سنگ خرسیگی او مریضان سنگ علالیگی کتاو
خا؟ نو داستاسو طول کارونا خو انسانان کوی نن سبا نو تاسو سکوی
مونگ استراحت کو او کلا کلا وکالت کو هاو
وکالت؟ سه مطلب؟
اسکی توپی اسکی سر اسکی توپی اسکی سر کنا
او مڑا تا ویل سغواری
پا پلاتونو کبزی کوم او دا مفتو مزی کوم دا ویل غوارم کنا
پا پلاتونو کبزی کوی؟
بس تاسو یو سلور انسانان می پات نراندی دوی پا پریدی پلات قبضه اکری که دا پلات مالک شریفی خو خیر خیریت او که آغم بدماشوی نو دا آغا دا پارا یا خو بلوی بدماش پیدا خو او که آغا نوی نو قبضه خوبی دا ما سره کیس یا وکی تا پلاس ورکو کیس ور سره شیروشی او کیسم داسی کیس چی گیس و گریس دوارا ترینا و باسو کنا
یو دا سڑه سوای مزک دا آغا کیس سنگ تاسو پکوی
اکسکیوز می تو تکو کیس سنور سرکوم کیس خوزا ما استادان کوی کنا
استادان؟ ای دابل استاد دی بیا سوک ده
کمال کوی تا دازینی وکیلان نپیجنی پا ای اومنٹ کی دا تور نسپین دا سپین دا تور دا خواخی نا انگور دا تربور نورور دا نقد و نپور دا او دا دکان نکور جوڑ کی کنا
خو دا خو تا سعی وای پا یو منت که لخز خورا نجوڑ اکڑا
تا یقینو کتو تکو زما دا نکه کودو شیطان کور زما ترب بودو شیطان کبزه کریو بس آقا یه وکیل تا ورغلو که شروع شو نکه مر شو زما بابا کدو شیطان آقا کیس بیا شروع کرو آقا مر شو او زاقا کیس چلوام کنا زما نکه کودو شیطان خو قاضی تا جرلیو چی قاضی سیب زمونگ دا شیطانانو ویزه دمزکی نکینسل کرا چی دا شندو رنگ وکیلان شتی دلتا نو زمونگ دا شیطانانو سزورت پر رشوالو تو دا آقا دالت نلالو سی دا کوئی کافتا
نوگرانو ده دو نمبر وکیلانو او دری نمبر شیطانانو پا مابین کراگیرو پتیرو او خمیرو آوریدونکو ده دیر وقت پست یو زلی بیا استودیو ترا غلی ده حکیم بخمل نوی نسخی نوی توتکی او نوی مشوری را وریدی نو راشه چی ده ده دوایانو حکمت ماجون قوت اریرای غنیمت او بکم بغاوت نپورا گت واخلو جر زنگ را ووی کنی لار یکیم بخمل درنا
کیم صاحب آه کیم صاحب ام دا جب بین بیخی کاکی چپا وکم
های 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 ستاسو دا زنانه دا جبی لما سرایو ایلان شته او اغا دا چی کنچی روانم او دا جب غوط در نپریکم
ولی
ستاسو جب چې په یو سات کې 15 ساعت غیبت په 3 ساعت کې شپږ ساعت شکایت او په 4 ساعت کې 8 ساعت شرارت ونه کړي آرام نه ورځي غټه به یې درنه پریکم وای نه رهیږه بانس نه بجېږي بانسری وای خس کم جهان پاک هاو
کم جانه کم جانه چې یو وعده بل وکم داغه پسته یو بل وکم بیا یو بل وکم څنګه
نه داغه پسته چې یو بل او پاغه بل پسې بل بل را روان وي دا هغوی روټه سکول تربیت به څوک وي خانه خمیره پام کوه پام کوه په آبادۍ کې اضافه مه کوه په ترقۍ کې اضافه وکړه سادهګان ډېر شول عقلان پیدا کړه بودهګان ډېر شول انسانان پیدا کړه سپایان ډېر شول جنرالان پیدا کړه شیطانان ډېر شول عالمان پیدا کړه هو پام کوه
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio